سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مزګر سلو به جوشي تاسو ازادي راډیو ته غوښتست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه د طالبانو د وا پیژندنې ریاست نن شنبه د سلنګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځو شمال لویدیځو جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو دوړو او خاورو د پیښو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او چلن وزارت د وا پیژندنې ریاست تیر شپه په خبرداري کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې باید د بادونو سرعت په سات کې له 50 تر 95 کیلومتر پورې وي. په چنګاښ سره تمیش کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان څو ولایتونو د سخت بادونو بارانو او سیلابونو شاهد و چې د طالبانو د حکومت شمیرو له مخې دا 50 ستنه مړه کړې وو. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د لس زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته له 102 کورنیو د سنېدو خبر ورکړل شوی دی. مختار خبرې ځانچې د طالبانو په کنټرول کې دی. نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 12 کورنۍ د کندهار د سپین بودک له لارې 21، تینو نمروز د وریخم پله له لارې 23، او د ایراد د سلام کله له لارې شپږ سلمې کورنۍ هیواد ته رسنی شوي دي. په دغه خبرو کې نه دي ویل شوي چې دغه 102 کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډله ایز اخراج ویل کړی. ورسره له ایران او نورو هیوادونو هم د افغان کډوال د ایستلو بهیر روان دی. د افغانستان کورنیو رسنیو نن شنبه راپور ورکړی چې په ننګرهار کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله یو تن مړ او د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په بهسود ولسوالۍ کې د یوه کورله ډوله او ټولي موټر د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی دی. د دې ټرافیکي پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیک اصولو نه رعایت او د موټر چلوونکو بې باکۍ په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علتونه ګڼل کیږي. افغانستان او د زمباوي د کرکټ ملي لوبډلې ترمنس دریمه شلوره مسابقه چې برخلیک ټاکونکي ګڼل کیږي تخشيبه پیل شوې ده. د لوبي پچا یا ټاس افغانستان وګټه او د بولینګ کولو پریکړې وکړه. تر اوسه دوه ټیمونه مساوي دي او نننلې لوبه که ها ټیم وګټله د شلو اورونو د دې لړۍ ګټونکي کیږي. کوربا زمباوي د لوبه په دې لړ کې له افغانستان سره درې ورځې او دوه ټیسټ لوبي هم په پام کې لري. لومړی 500 مسابقه به د سه شنبه پورس، دویمه د پنج شنبه پورس او دریمه به د روانې شنبه پورس وشي. د دوړې ودونو لومړی ټیسټ لوبه به د مرغومي جدي په شپږمه او دمه هغه د مرغومي پر 13مه وشي. د اروپای ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډېر ژر د سوریې له نوي واکمنانو سره ډیپلوماټیک تماسونه ایجاد کړي. د سوریې د نوي حکومت مشري د حیات تحریر شام په نوم یو افراطي ډله کوي. دغه اروپایي چارواکي چې د نوم نه خودلو په شرط خبرې کولې پرون جمعه ویلي چې هغه څه چې د محل ور باندې غور کوو دا دي چې د سوریې له نوي واکمنانو سره تماسونه ایجاد شي او د خپلو توقعاتو په اړه پیغامونه ور ولېږي. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ژر ټینګ شي. د اروپایي ټولنې دغه چارواکي ویلي چې په هغو غوښتنو کې چې دغه ټولنه یې لري، یوه په سوریه کې د اقلیتونو خوندیتوب او یو ټولګډونه سیاسي انتقال ته د زمینې برابرول او د تروریزم پر وړاندې مبارزه ده. د ملګرو ملتونو یو استازي نن له بهرنیو قدرتونو غوښتنه کړې چې د سوریې د اساسي ادارو د ړنګېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کړې چې تېره یکشنبه د بشر الاسد حکومت ړنګ او د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په عین حال کې په سوریه کې د یوه باوري او ټولګډونه سیاسي پروسې ملاتړ وکړ چې له مخې په سوریه کې نوی حکومت تشکیل شي. د رسنیو د راپورونو مخې د تایلند په لویدیز کې د یو جشن پر مهال په نننۍ 14 کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او 11 نور ژوبل شوي دي. په دغو راپورونو کې دا شوي چې یو شخص د نڅا سټیج ته یوه منفجره وسیله ورګزاره کړې او بیا 14 شوي ده. دغه پیښه چې د انګریزي په باب یې معلومات نشته د میرمار پورې ته څیرمه په تاک ولایت کې شوې ده. د تایلند صدر اعظم د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه.
په طالبانو بندیزونه دا موثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي.
ننګرهار کې د بڼوالو اندېښنې
ډېرې شوې. سره دا ده چې پای نشته، بازارونه نږدې نشته.
او روزګان کې د کانونو استخراج.
کانونه چې دي هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه. د امنیت غړي ودونو پرون جمعه د رایو په اتفاق د پریکړه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د 1971 کال لګول شوي بندیزونو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي پر طالبانو د امنیت شورا بندیزونه د طالبانو په پرتله پر افغانانو ډېر اغېز لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت 15 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څارډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. د امنیت شورا په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د 1 کال او 2 نورو میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیز سره مخ وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل، د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي رابرټ وود په دې اړه د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل:
د نن ورځې په تصویب سره امنیت شورا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ لپاره د 1971 کال د بندیزونو رژیم د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی.
متحده ایالاتو د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم مهم رول په ډاګه کړ. په ځانګړي توګه په داسې وخت کې چې په خبره یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو پر وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیې استازو ټینګار وکړو چې دا بندیزونه باید له ترهګرۍ سره په مبارزه متمرکز وي، نه په بشري حقونو. دواړو هیوادونو په بندیزونو کې د تعدیل غوښتنه وکړه. چین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو پر بیرته راګرځولو او روسیې پر سیمه ییز ثبات او د داعش پر وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي په طالبانو د بندیزونو دوام به ولسي افغانان له نور اغېزمن کړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل:
په طالبان بندیزونه دا موثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي، د هغه نه ارزیابي نه کېږي چې دغه بندیزونه موثر و که نه. په عمومي توګه موږ ویلی شو چې خلک د دې نه متضرر کېږي، نه طالب چارواکي.
د نړیوالو اړیکو کارپوه غوث جان باز بیا وایي که څه هم د طالبانو سره د چلند په اړه د نړۍ هیوادونه بیلابیل نظرونه لري، خو دا به پر افغانانو ډېر اغېز ونه لري.
دا هغه ځای چې لیدل کېږي مقتدر هیوادونه متنوع او مختلف چلند د طالبانو په مقابل کې راپیل کړی دی او دې ته دوام ورکوي. بشري کومکونه چې افغانستان سره کېږي، بشري اړیکې چې دي، هغه به زه فکر نه کوم چې وبدرول شي.
د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې ماموریت د تمدید په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي چې د دې بندیزونو په لستونو کې د نومونو شاملول د حل لاره نه ده، بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یادې کمیټې په خپل 15 راپور کې د 16 هغو طالب چارواکو نومونه خپاره کړي وو چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې 16 کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د دوی د حکومت یو شمېر هغو غړو چې د دې بندیزونو په نوم لړ کې نمونه دي، د روان 31 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازه متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقص، د ښځو پر زده کړو او کار، د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي او حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي، او د دې ترڅنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمني هم کنګل ده.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ننګرهار ولایت یو شمېر بڼوال وایي سره له دې چې سږکال د سترو سو زیتونو حاصلات زیاتې خو بیې راټیټې شوې دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له نشتون شکایت وکړ او له اړوندې ادارو سره یې سړو خونو د جوړېدو تر څنګ د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سوداګرۍ او صنایع خونې وایي چې د کورنیو سټروسو د ښې بازار موندنې لپاره یې هېواد ته د بهرنیو سټروسو پر وارداتو یې تعرفه لوړه کړې ده. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د تیر کال په پرتله سږ کال د زیتونو او سټروسو په ځانګړي ډول د مالټو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کړې، خو د ننګرهار ولایت ځینې بڼوال وایي د سړو خونو او کافي اندازه د بازار موندنې نشتون له ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ یو بڼوال د نوم نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل: هر کال د یادو اسانتیاو د نشتون له امله حاصلات ضایع او په کافي اندازه ګټه ترې نسي ترلاسه کولای.
مالټي ډېرې شوې سږکال. مسله دا ده چې بای نشته دی، دلته بازارونه نږدې نشته دی. او بله مسله دا ده چې دا ساتل کېږي نو بس چې وشلو بس ډایرکټ رسو، دلته هېواد کې د ساتلو لپاره څه نشته.
د دې ولایت یو بل بڼوال نقیب الله هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
حاصل خبر کړی وو نو دا چې متاسفانه زمونږ بازار ته لاسرسی نشته، سرکونه خراب دي، ترانسپورټ نشته، دا نو د ساتنو خونې نه لرو مونږ او ډېر نشو ساتلی. نو څنګه چې حاصل ورسېږي هغه راټول کړو بیا بازار ته کوي سو نو سپار سوی خرڅوي. او د لارو د خرابوالي د وجې چې خامه سرکونه دي او کراګانې هم لوړې دي، ځکه چې کرایې څومره وي هلته بازار کې بیا هومره نه وځي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان مصباح الدین مستعین د دغه بڼوالو د شکایتونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې سږکال د تیر کال په پرتله په ننګرهار ولایت کې د مالټو او زیتونو حاصلات زیات شوي دي. دغه وزارت د ننګرهار د کرنې ریاست په حواله لیکلي چې د دې ولایت په 11 ولسوالیو کې پر 2,253 جریبه ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي دي چې له دې څخه د 11,013 ټنه حاصل تمه کیږي. دغه وزارت تر هغه څو ورځې مخکې د ننګرهار د کانال ریاست په حواله بیا زیاته کړې چې د اټکل له مخې سږکال به د زیتونو له فارمونو شاوخوا 1,13,000 لیټره خالص غوړي حاصل او 1,5 ټنه زیتون اچار به ترلاسه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي هم د دغو حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو وایي چې د اوس لپاره یې پر بهرنیو مالټو او نورو ستروسي میوو تعرفې لوړې کړي چې کورني حاصلاتو ته بازار موندنه وسي. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په زیاتدینه کچه باندې چې صادرات یې نه کیږي، خو یاره زمونږ په مارکیټ او زمونږ په بازار کې ښه مارکیټ لري. پر اوس کال هم زیات اندازه مالټې په افغانستان کې خالي داخلي زمونږ خرڅېدلې. همدا علت دی چې موږ د خارجي مالټو تعرفه سترسو جگہ کړې ده چې هغه رانشي او زمونږ خپل بازار په مخ لاړ شي او د زیاتونو موضوع مارکیټ کې خرڅېږي، صادرات یې نه کیږي.
خو څه باید وسی چې نور د افغانستان تازه میوې او سبزۍ له ضایع کېدو بچ او بڼوالي هم ښه عاید ترلاسه کړي؟ د کرنې او سوداګرۍ برخې متخصص او کارپوه محمد سلیم رحماني ازادي راډیو ته وویل
د میوې د خرابېدو مخنیوي لپاره باید سری خونې جوړ شي. د میوې د پلورلو لپاره باید بازار موندنې ته ځانګړی پاملرنه وشي. تخنیکي روزنه، بڼوال باید غوره کرنې او ساتنې په اړه روزنه ترلاسه کړي. په اوسنۍ اقتصادي حالاتو کې د دې حاصلاتو څخه ګټه اخیستنې لپاره باید د صادراتو او محلي بازارونو پراختیا ته ځانګړی پاملرنه وشي.
د یادونې ده چې د افغانستان ختیځ ولایتونه هر کال په زرګونه ټنه میوې لکه مالټې، لیمو، نارنج او ځینې نورې سترسي میوې تولیدوي، خو د معلوماتو له مخې د زیتونو فارمونه چې اکثریت پر دولتي ځمکو جوړ دي بیا یوازې د کانال په نوم شرکت سره د پروسس یو ځانګړې او ستره فابریکه لري چې بڼوالي کافي نه بولي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو.
د ملګر ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مونټالو سوسا د مخدره توکو د قاچاق له شبکو باندونو سره د طلب چارواکو د لاس لرلو خبر ورکوي. هغلی مونټالو سوسا د افغانستان په اړه د امنیت شورا د پنځمه ورځې په ناسته کې ویل چې د مخدره توکو تولید او تجارت په افغانستان کې د ناخالصو سرچینو عمده لامل دی. تفصیل پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر وایي په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري. انډروس مونټالو سوسا پرون پنځمه ناوخته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جوړې شوې غونډه کې پر بندیزونو د ملګرو ملتونو د څار د ټیم 15 راپور ته په اشاره سره ویلي چې د مخدره توکو تولید او تجارت په افغانستان کې د ناخالصو سرچینو عمده لامل دی. خاغلی مونټالو چې په ملګرو ملتونو کې د اکوادور سفیر هم دی د امنیت شورا غړو ته وویل
د طالبانو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو په تولید او د قاچاقونکو له شبکو سره لاس لري، په داسې حال کې چې عامو بزګرانو ته د بدیلو کښتونو په اړه لارښوونې کیږي.
struggle to shift to alternative.
په ورته وخت کې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې یو شمیر کارپوهان له ډلې شکیلا جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حالا این کې د افغانستان مثلا گروهی که حاکم است مشخصا اینا شناخته شده است.
په افغانستان کې د حاکمې ډلې مهم چارواکي د مخدره توکو د قاچاق د شبکې له غړو څخه دی چې د توکو په تولید کې هم لاس لري.
په داسې حال کې چې په سوریه کې د تېر حکومت له نسکورېدو وروسته د واک د سیاسي انتقالات روانې دي، اسرائیل تېره شپه بیا په سوریه کې په لسګونه هوایي عملې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن شنبه ویلي د اسرائیل جنگي الوتکو تېره شپه په سوریه کې شاوخوا 40 هوایي حملې کړې او د پلازمینې دمشق په مربوطاتو کې پوځي پوستې ویشتلې دي. په بریتانیا کې ډېره دغه بنسټ ویلي د اسرائیل پوځ د دمشق په شمال کې د یوه څېړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف ویشتلې دي. لیکلی چې تیرې یک شنبه بشر الاسد له واکه وپرځول سو. د اسرائیل هوایي ځواکونه په دوامدار ډول په سوریه کې د پوځي تاسیساتو خلاف هوایي حملې کوي. د سوریه د بشري حقونو د څار بنسټ وایي د اسرائیل الوتکو د وسلو ډیپو، یو پوځي هوایي ډګر او سمیتسي ویجاړې کړي دي. په سوریه کې د تحولاتو په دوام د جرمني د یو محافظه کار ګوند مشر فیدریش میرز د اروپایي هیوادونو پر سرحدونو د سخت کنټرول غوښتنه وکړه چې اروپایي هیوادونو ته د سوریه د پرځول سوي ولسمشر بشر الاسد د پلویانو او خواخوږو د داخلي دوه مخونی ولسی. ښاغلی میرز چې شاید د جرمني نوې صدر اعظم سی ویلي چې په کار ده اروپایان په ګډه د یقیني کړي چې د اسد رژیم پلویان او د ټیټ رتبه چارواکي اروپایي هیوادونو ته نه داخليږي. بلخو د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډیر ژر د سوریې له نویو واکمنانو سره ډیپلوماتیک تماسونه ایجاد کړي. د فرانسې خبری اجنس د خبر لمخې د اروپایي چارواکي چې د نوم نشولو په شرط خبري کولې پرون جمعه ویلي هغه څه چې د محل اورباندي غور کوو دا دي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تماسونه ایجاد سي او د خپلو توقعاتو په اړه پیغامونه ورولېږو. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ډېر ژر ټینګ سي. د دې ترڅنګ ټاکل سوی د اردن د سره سمندرګي په ساحلي شهر العقبه کې نن شنبه د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماټان د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ افراطي وسلوالو تیرې یک شنبه دمشق ونیوه او د بشر الاسد رژیم یې نسکور کړ. دوی د سه‌شنبه په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبان حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت د قانونو د استخراج لپاره مسلکي کسانو ګماري، د هیئت په شفافیت کار وکړي او ګټه یې د سیمې د پرمختګ لپاره وکړي. په دې اړه نور حال راپور کې.
د ورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون عاید دی په شفافه توګه وپلورل سي او له دې شتمنۍ څخه ترلاسه شوې ګټه دي د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي، لکه د ښوونځیو جوړول، سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري. خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي.
کندا ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې په روزګان ولایت کې د مالا پورې 15 قانون تثبیت شوی دی چې دا ډیر مثبت تاثیر اچوي پر اقتصاد باندې د هیواد او څنګه پر ولایت باندې. روزګان د ډیر مثبت تاثیر اچوي چې د یو خوا څخه به شرکتونو ته د لاسراوني چې متدی په خپل برخه کار وکړي او ګټه ترلاسه کړي او بل خوا ته به د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي.
د دولت څخه موږ ډیر ډیر راضي ځکه چې قانون چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده. دغه پړوند موږ د غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه چې روزل شوي کسانان ور ودري چې هغه د دغه قانونو په عیدات او په ضرر په هر څه پوهیږي.
هغه دوی نګټور بول د مثال په تور موږ په ولایت کې نه بلکې په ټوله ملک کې چې کوم مادنونه پراته دي هغه د وخت په تیرېدو سره لمنځه ځي. هغه په دې لمنځه سي کدا شي د دیو په حق باندې نور بدل شان راووزي. نو زموږ مدنیت موږ ته په ځکه کې پاته کیږي. د مثال په تور لکه سکاره کومر د خپل د ملک سکاره په دې میاش دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نکو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې د پاره شي کی په بل بدل را باشي. نو موږ ته توانېږي. ښه خبره ده چې موږ مدنیت راوېستل سي او زموش پر ملک باندې بیا پته زموش د ولایت شی راوځي هغه په مرش کې برته مصرف.
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره ترسره کیږي. هغه وای تر دې دمه د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي تر څو له دې پروژو څخه ترلاسه سوی ګټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدمتونو کې ولګول سي.
روزګان ولایت کې د بیلابیلو منرالونو 15 قانون تر اوسه تثبیت شوی دی. دغه 15 قانون له جملې څخه د فلورایټ او مرمرو ابرک یولس قانون قرارداد ورکول شوی دی په کوچنی مقیاس سره او د قراردادونو ټول خپلو کورنیو پانګوالو سره شوی دی او ډیری د اکتشاف په حالت کې او ځنه د استخراج په حالت کې قرار لري.
نوموړی وایي دغه قراردادونه د پرمختیایي پروژو د پراختیا لپاره ورکول شوی چې یو یې د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمنځ سړک دی او بل یې د غاجان په نوم باندې. دی وایي دا پروژې به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو تر څنګ د اروزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما ودا زادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
په کندهار کې د ټوکر جوړولو ستره فابریکا جوړیږي. په کندهار کې د باد په کچا دی و خصوصي سهامي شرکت لخوا د سندس نساجی په نوم د ټوکر جوړولو و ستره فابریکا جوړیږي. د دې فابریکې مسولین وایي چې د جوړولو چارې 50% بشپړې شوې دي چې د لومړي فاز په بشپړېدو سره به په فابریکا کې هر ورځ 500 متره ټوکر جوړ کړي او 100 متره ټوکر به رنګ کړي. د دویم فاز په جوړېدو سره به دا ظرفیت 150 متره ټوکر ته لوړ شي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د ټوکر جوړولو د لوی فابریکا د 50 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د څو شرکتونو او پنګوالو په سهامي شرکت جوړیږي.
نو سوتن خارجي او داخلي کارکونکو کې مسلکي کارکونکو کار کوي. خداش میر
د دې فابریکې د جوړولو چاري د محل 50% بشپړې سی او ټاکل سوي چې د راتلونکي کال په اوږدو کې به بشپړ سي. د سندوس نساجي د فابریکې ویان رحمت رشید وای د لومړي فاز په بشپړېدو سره به د فابریکا هر ورځ 500 متره ټوکر جوړ کړي او د 100 متره ټوکر د رنګولو وړتیا به ولري.
سندوس نساجي فابریکا د کندهار په نو شارګوټ کې د شپې تجربه ځکه په مساحت سره د څو متبر شرکتونو د 50 میلیون ډالر په ابتدایي پانګ سره جوړیږي. 50000 متره ټوکر تولیدي په 24 ساعته کې 100000 متره ټوکر رنګوي. خداش میر کداي سي ډير لوړ سي د دوهم پاس په جوړولو سره الته به 1.5 لک متره مربع ټوکر تولید سي.
د دې فابریکې مسولین وایي د ټوکر تولید به د هیواد اړتیاوي پوره کړي او سربیره پر دې به تولیدات د نورو آسیایي هیوادونو بازارونو ته هم صادر سي. د افغانستان یو شمیر پانګوال د دې ډول لوی فابریکو جوړېدو ته په شسترګ ګوري. د محمد سید صدیق په نوم یو پانګوال ازادي رادیو ته وویل چې د سهامي شرکت له لارې افغانستان کولای سي لوی پانګونې جذب کړي او په اقتصادي برخه کې پر ځان به سیاسي
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی. دغه رقم په افریقه نوري هم امید خدای تاسو ته جوړ سي او د افغانستان داخلي خام مال په داخل کې د افغانستان د افغانانو لپاره حتی د صادرات لپاره جوړ او تیار سي ان شاء الله. زه یو تجربه خپل شخصي تجربه لرم هغه دا هیڅ ماسخه چا پښتنه کول زه په افریقا جوړم یو هفته مخکې نو می دا ورته ویل ما ول ک په افریقا جوړه یوازې ما جوړو په افریقا په افغانستان کې کامیابترین فرصت چي دی د سهامي دی. په سهامي کې چې هر رقم مشکل درته پیښ شي یو بل ملګری ته په غزا کې ستاسو سلاس نیوي کی.
د کندهار د صنعت او مادن خونی مشر سید سرور امانی وای په کندهار کې پراتلونکو کال کې د درو لوی تولیدي فابریکو په ګډون پنځه دیش نورې فابریکې جوړیږي چې سلګونه کسانو ته به د کار زمینه برابر کړي.
د آینده کې به انشاءالله یو دیش تر پنځه دیشو پورې فابریکې په آینده کال کې نوي موږ دلته په کندهار کې ولرو چې د هغو څخه یې ډېرې غټې کارخانې چې د سیمې په سطحه یعنی د ملکو په سطحه دي. یو هم سندوس د ټوکرانو د جوړولو کارخانه ده چې پر دې باندې به $50 میلیونه لګښت راځي او دوی به موږ ته ډول ډول زنانه او مردانه ټوکران را جوړوي. او د دې تر څنګ یشفین فارما چې واقعیت یو پیژندل سوی کارخانه ده او په ډیره لوړه او سټنډرد ساته باندې دا جوړیږي.
په کندهار کې په داسې حال کې د نوو فابریکو د جوړېدو خبر ورکول کیږي چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې یو شمیر فابریکې د دوامداره برېښنا د نشتوالي له امله سقوط سوي.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د هند د سینما یو لوبغاړی چې د قتل په تور تورن شوی دی لیو ورځ زندان وروسته په ضمانت خوشی شوی دی. د دې پیښې جزئیات په دې راپور کې.
د هند په جنوب کې د فلم یو مشهور لوبغاړی آلو ارجون نن له زندانه په ضمانت خوشی شو. دی یو ورځ مخکې د پولیسو لخوا په دې تور ونیول شو چې د فلم د دې سبب شو چې یو ښځه تر پښو لاندې شي او خپل ژوند له لاسه ورکړي. کیسه داسې وه چې د دسمبر په 14مه چې کله په حیدرآباد کې د ارجون یو فلم په سینما کې ښکارېده، په خپله یو 40 کلن ارجون ناببره سینما ته ورننوت. د ده مینهوال پرې راغونډ شول. د سینما مرکزي دروازه ونړېده چې له امله یې ټیل ماټیل شو او یوه 15 کلنه ښځه تر پښو لاندې شوه، ساه یې ورکړه. د دې ښځې 8 کلن زوی سخت ټپي شو. ارجون وروسته تر دې پولیسو ونیو چې د دې ښځې میړه شکایت وکړ چې د پولیسو ورله مخه نو خبر کړي او له خپلو ساتونکو سره ناببره د فلم لیدو ته ورغلی و چې له عملی ډېر خلک راغونډ شول. پولیسو دا لوبغاړی د ده ساتونکي او د سینما ادارې کارکوونکي په غیر عمدي قتل تورن کړی دی. پولیسو د سینما څښتن او د هغه دوه کارکوونکي د دې قضیې په تړاو نیولې دي. یوې سیمه ییزې محکمې د جمعې په ورځ امر وکړ چې ارجون د 14 ورځې په توقیف کې وي، خو 2 ساعته وروسته د حیدرآباد د تیلان ګانا لوی څارنوالي د هغه ضمانت منظور کړ. د زندان مسؤلینو د جمعې تر ماښامه د هغه ضمانت خط نو ترلاسه کړی، نو ارجون شپه په بند کې تیره کړه. ارجون د دې وشل شوي میرمنې له کورنۍ سره د $90,000 په ارزښت د مالي مرستې اعلان وکړ او د دې میرمنې د ټپي شوي زوی د درملنې لګښتې په غاړه واخیست. د محکمې مخې ته ارجون رسنیو ته وویل چې دا پیښه یو تصادفي وه او دی به هر ډول هڅې وکړي چې د دې ښځې د کورنۍ ملاتړ وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 8 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
درن اوریدونکو د خبرونه دوه مې نیمه رسیدو مخکې تر دې چې خبرونه تل لړ شو د زهرو کاروان خبرونه درته هم لرو تاسې اوریدلی شئ. سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور نیمه بجو شي تاسو ازادي لري ته غواګیاس د طالبانو د پیژندنې ریاست نن شنبه د سلامګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځ شمال ویدیس لویدیس جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیز بادونو دوړو او خاورو د پیښېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د پیژندنې ریاست تیر شپه په خبرداري کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتر پورې وي. په چنګاښ سرطان میاشت کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان څو ولایتونه د سختو بادونو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 250 تنه یې مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د لسو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړ شوی دی. بختر خبري ایجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې دولس کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 21 د نیمروز د وریښ مپله له لارې 23 او د هرات د سلام کلا له لارې شپږ څلوېښت کورنۍ هېواد ته رسنی سوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه 102 کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا ستنه د افغان کډوالو ډله ایز اخراج پیل کړی. ورسره له ایران او نورو هېوادونو هم د افغان کډوال د ایستلو بهیر روان دی. وروستۍ خبر هم د لوبو له ډګره ده چې افغانستان کورنۍ رسنۍ نن شنبه راپور ورکړی چې په ننګرهار کې د وی ټرافیکي پیخې له کبله یو تن مړ شوی دی. د وی خزې په ګډو شپږ تنه نو ژوبل شوی هم دی. او لکه څنګه چې مې وړاندې ویل د لوبو ټکر کې بیا د افغانستان او زمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ درېمه شلوره مسابقه چې برخلیک ټاکونکي ګڼل کیږي دغه شپه پیل شوې ده. د لوبو په چمه افغانستان ګټلې ده او د بالینګ کولو پریکړه وکړه. تر اوسه دواړه ټیمونو مساوي دي او نننۍ لوبه که هر ټیم وګټله د شلو اورونو د دې لړۍ ګټونکي کیږي. کوربه زمبابوې د لوبو په دې لړۍ کې د افغانستان سره درې ورځې او دوه ټیسټ لوبې هم په پام کې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
ذخایر بسیار زیاد در
تریاک افغانستان کې د تریاک او هیروینو ډیر زیر نشته. څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بل جغرافیا به ثبات او د افغانستان د کوکنارو کښت حالت یې وړل شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د هوا له سړې دو سره د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
یک روز خرواده ما احتیاط
زما د کورنۍ او غړې چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستری او د خوړو امکاناتو د نشټوالي له امله مړ شوی دی.
دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا د هیر لاملونه کوم دي او معتادین ولې د هیر لستونز سره مخ کیږي په دې اړه مولار واپو سلیم نوري سره مرکه کړې ده.
مخدره مواد یا نشه یي توکو استعمالول یو له هغه لاملونه دی چې د هیر سبب کیږي او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي.
د تاریخ په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله له ترکیه څخه راوسلل شوم.
پنځه کاله مې ترکیه کې تیر کړې دي. مال لاغې بس جګو مې خبر شو چې ولا سره عمل کوي راوی وختلم دلته یو نه میاشتې را باندې دوا وخوړم. مال لاغې بیا لاړم ایران پورې لاړم نه شو مشکلات نه وایي بیرته راغلم.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لري.
پنځه کاله کېږي ځوان زوی مورک دی. بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوه شوم له همدې خاطره یې فشار لوړ شوی دی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې پروان میلادی کال کې په میانمار کې تر 30,000 هکټاره ډیر کښت لامل د هیواد په نړۍ کې د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې سوچي په دې ډول په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په قطار کې لومړی هیواد وبلل شو. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې دفتر په میانمار کې د کوکنارو د کښت ډیروالی او تاریاکو د تولید د دوام علت په نړیوال بازار کې د تاریاکو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بللی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې په 2023 میلادي کال کې په جنوبی آسیا کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راغلی چې سږ کال په میانمار کې په 45,000 او 200 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوی دی. د ملګرو ملتونو سروې ښیي که څه هم سږ کال په میانمار کې د پرو سږ کال په پرتله د کوکنارو کښت 2,000 هکتار کم شوی دی، خو بیا هم دا پرله پسې دوهم کال دی چې میانمار د کوکنارو د کښت په برخه کې په نړۍ کې لومړی هیواد بلل کیږي. په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې په 2,03,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوی و او په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په برخه کې لومړی هیواد بلل کېده، خو کله چې د طالبان حکومت د کوکنارو کښت منع کړ سږ کال په افغانستان کې د دې کښت اندازه 2,00,000 هکتارو ته راټیټه شوه. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو سره د مبارزې د رفتار استازی مسعود کریمی پور په میانمار کې د دې کښت د ډیروالي عمده علتونه په نړیوالو بازارونو کې د نشئی موادو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بولي. ښاغلی کریمی پور په ټایلند کې د یو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې په میانمار کې د تاریاکو د تولید اندازه خورا ډیره سوې ده، څرنګه چې په میانمار کې کړکیچ د پخوا په ډول دوام لري او نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشئی موادو رسولو لړۍ هم د بدلون په حال کې ده. موږ په راتلونکو کلونو کې په میانمار کې په بالقوه ډول د کوکنارو د کښت ډیروالی وینو. پروسه ښکار په میانمار کې په 30,000 او 100 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوی و. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په میانمار کې د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 340 امریکایي ډالر ده، حال دا چې پروسه ښکار لا بیه 300 ډالر و. خو په افغانستان کې د جنوبی آسیا د بازارونو په پرتله د تاریاکو بیه ډیره لوړه ده، ځکه چې دوه اونۍ مخکې د دې سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 1 کیلوګرام تاریاک په 230 امریکایي ډالر خرڅېدل. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین محمد ابراهیم اظهر وایي په افغانستان کې د تاریاکو د زیرمو له کمولو سره به مافیایي ډلې هڅه وکړي چې د سیمې په نورو هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج کړي.
په افغانستان کې د تاریاکو او هیروینو ډېرې زیرمې شته، څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بل جغرافیه بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت حال ته یوړل شي او نړیواله مافیا وکولی شي دا مسأله هلته تعقیب کړي.
له بلې خوا ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره اقتصادي مرستې وکړي او دغه ډول د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې د رفتار مشر پولیک سیری وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو او بدیلو مرستو نشتوالي د افغانستان بزګران نور هم بېوزله کړي دي.
Afghan farmers are resilient but their livelihoods are not.
افغان بزګران مقاومت لري خو د دوی ژوند تر بل هر وخت ډیر له خطر سره مخ دی. د دې زیان د مخنیوي لپاره تر ډیره حده د نړیوالې ټولنې خوراکي مرستو ته اړتیا لري. باید د کوکنارو له کښت څخه لاس اخیستل دوام وکړي او باید د دې کښت ویجاړول د بزګرو له ملاتړ سره مل وي.
ملګری ملتونه دا سمار په افغانستان کې د بزګرو لخوا د کوکنارو د نه کړلو پر دوام ټینګار کوي چې اروپایي ټولنې تازه اعلان وکړ چې لافان بزګور سره به د اقتصادي مرستو په برخه کې افغانستان سره 50 میلیون یورو مرسته وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونه وایي میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې افغانستان څخه مخکې شو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د زمي پر رسیدو او د هوا له سړېدو سره د افغانستان د ښارونو په ځینو برخو کې د معتادینو مړینه هم ډېره سوې ده. د نیمروز ولایت معتادینو د ساتنې او پالنې له یو مرکز څخه تازه د نهو معتادینو مړي د دې ولایت سړو خونو ته وړل شوي دي. دا معتادین چې مړي یې د زرنج ښار او شاوخوا سیمو څخه راټول شوي وو د یخنۍ او امکاناتو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې بې کوره معتادین ډیر شوي او هغه معتادین هم د مړینې له خطر سره مخ شوي چې د ساتنې او پالنې په مرکزونو کې ساتل کیږي، ځکه چې په دې مرکزونو کې لازم امکانات نشته. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته یو مکتوب استور شوی دی. په دې مکتوب کې د نه هم شوي معتادینو نمونه لیدل کیږي چې عمرونه یې له 22 او 15 کلونو تر منځ دي او تازه مړه شوي دي. دا معتادین چې یوه ښځه ده، ځینې د یخنۍ له امله د طالبانو حکومت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي او مړې د دې ولایت سړې خونې ته وړل شوي دي. د نیمروز ولایت د امنیت قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ومنله چې دا نه معتادین د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي دي. د رضا په نوم د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي ویل چې د هوا له سړېدو سره د دې ولایت بې کوره معتادین د مړینې له خطر سره مخ دي، ځکه چې د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه لري.
معتادین که در شهر زرنج هست جای معینی هم
داره؟ ها، معتادین چه پا زرنج خار که اوسیگی در اطولیدو لپار تاکل زای لری خدا زای مناسب نده او در حوال سره دو سره لیدل کیگی چه لده رستونز و سره لاسه و گری باندی آنده چه پا ورس که یاو یادوه تنه امره کیگی زکه چه در اوسیدو لپار گرم زای نلری مونگ لو چارواکو چه خدا حیل لرو چه دا معتادین را طول او در درملن لپار اروانده کلی نکونو و رختونونو تا یوسی.
د هرات او فراه ولایتونو ترڅنګ نیمروز دریم ولایت دی چې له ایران سره ګډه پوله لري او له ایران څخه راشړل شوي ډیری بې کوره معتادین پکې راټول شوي دي. د زرنج ښار یو اوسیدونکی سرور وای، په وروستیو میاشتو کې په دې ښار کې معتادین څو برابر ډیر شوي چې تر پلونو لاندې او یا په کنډوالو کې اوسیږي.
ژمی هم رسیدلې دی، عوام یخ سوې دم، معتادین ډیر دی، معتادین ژوند د ورځ تر بلې سختېږي، یخ عوام را روانه ده، ډیر دوی څخه تر پلونو لاندې ژوند کوي، یا شپې ورځې هلته سبا کوي، یا داسې په غارونو کې ژوند کوي. نو د یخ سره د دوی تبن حالت نورم خرابېږي، د نشې سربېره چې پر دوی باندې یخ راسي د هغه د کبله ډیری معتادین خپل ژوند د لاسه ورکوي. د حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې د معتادینو لپاره کار وکړي، دا غوی دی علاج د پاره غوی باید رختنونو ته یوړل شي.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د زربستریزو مرکزونو ترڅنګ لکه زرنج په نورو ښارونو کې هم دغه ډول واړه مرکزونه لري او له دې لارې له نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ کړي دي. خو د دې معتادینو خپلوان په دې مرکزونو کې له بد وضعیت څخه شکایت کوي. غلام نبی چې د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په زربستریز مرکز کې ورور تازه مړ شوی، ازادۍ رادیو ته ویل:
یک روز خروادم احتیاط
زما د کورنۍ او غړې چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستری او د خوړو امکاناتو د نشټوالي لامل مړ شوی دی.
جان وخت
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد مقاومت کمزوري کوي او اخر د حالت د معتاد د مړینې سبب کیږي. د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد وجود د کمزوري ترڅنګ په افغانستان کې معتادینو ته کافي خواړه نه رسیدل او د روغتیايي امکاناتو نشټوالی هم هغوی ته ډیر زیان رسولی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.25 منځنۍ څپو باندې واوري. د نشه یي موادو استعمال د مغزو پر بیلابیلو برخو ناوړه اغیزې کوي او فعالیت یې ګډوډوي چې په دې لړ کې یوه هم د حافظې کمزوري ده. دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا هیرې لاملونه کوم دي، معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي، کوم نشه یي مواد ډیر د هیرې یا حافظې د کمزوري لامل کیږي او د هیرې ناروغي معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو له ارواپوه سلیم نوري سره مرکه کړې ده. ډاکټر نوري په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د هیرې په اړه معلومات ورکوي.
په کل کې په خپل هیره یا فراموشي هغه حالت یا هغه وضعیت دی چې یو کس تیر پیښو معلوماتو یا تجربو یادولو کې ستونزه ولري.
په انسانانو کې د یوې خبرې یا یو کار د زر هیرېدلو لاملونه کوم دي؟
کیدای شي مختلف لاملونه ولري، لکه زایمر ناروغي چې یو د حافظې ناروغي ده، نور ذهني فشارونه لکه استرس، استراب، جور خفگان دا که دایشی، او نور مثال طبي لاملونه، مثلا د ویټامینونو کمښت لکه بی یو ویټامین، مغزی سکته یا د وینې جریان ستونزې، د نشه یي مواد استعمالول سل په سل باندې د پخپله نشه یي توکو یا نشه یي مواد استعمالول د یو نفر یا د یو کس د هیریدو یا فراموشي سبب ګرځي. دغه ټول هغه عاملونه دي چې کیدای شي یو نفر ته مثال د هیرې مشکل یا پرابلم ورته ایجاد شي.
معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي؟
مخدره مواد یا نشه یي توکو استعمالول یو له هغه لاملونه دی چې د هیرې سبب ګرځي او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي او په پرفرنټل او د مغز کورټکس ته زیان رسوي او یا نور رواني مشکلات ایجادوي لکه ژور خفګان، استراب، چې دا رواني ستونزې په خپله د حافظې ضعیفتیا سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې د هیرې سبب کیږي؟
که په مجموعی ډول وای ټول نشه یي توکو کارول کېدای شي د حافظې یا د هیر سبب وګرځي، مګر په خپل کوکاین او الکول د مغز په هغو برخو باندې مشکل ایجادوي چې هغه فعالیتونه ګډوډوي، تر نورو ډیر پر حافظه باندې تاثیر کوي او مشکلات ایجادوي.
د هیرې ناروغي یا د حافظې کمزورتیا معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
هیرې یا د حافظې ضعیفوالی کولی شي د معتادینو په تصمیم نیولو کې وړتیاوې کم کړي. دوی ممکن په مهم مسایلو کې له هیرې یا مغشوشي سره مخ شي چې د غلط پریکړو سبب ګرځي او نور مشکلات ایجادوي دوی ته، مثلا د اړیکو خرابوالی، پر ځان اعتماد کولو مشکلات جوړوي، د روزنې او زده کړې ستونزې دوی ته ایجادوي، د رواني او ذهني فشارونو زیاتوالی سبب ګرځي، دا نور ستونزې او مشکلات دوی ته جوړي.
آیا دا ناروغي له نشیانو سره د عمر تر پایه پورې پاتې کیږي او که د نشې له پریښودلو وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي؟
په ټول کې کوو که معتاد د اوږدې مودې لپاره د نشه یي موادو کاروونکي وي، د هغه مغز، بدن او روان باندې ممکن دایمي زیانونه پیدا شي، مثلا حافظه ستونزې، د ذهني وضعیت کموالی او د نورو روغتیایي ستونزو لکه د وینې فشار، د عینې ناروغۍ ښکارېدل او نور زیانونه کیدای شي مثال مداوم وي. خو هر کس پر وضعیت پورې اړه لري. په ځینې مواردو کې که مناسب درملنه او بیارغونه ترسره شي، معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیارغونه ترسره کړي. معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیا ارزش ورکړي، خو ځینې ستونزې ممکن د عمر تر پایه پورې دوی کې پاتې شي. ځینې مشکلات لکه مثال د اینې مشکلات دوی ته پیدا شي، کیدای شي تر آخر عمر پورې دوی ته پاتې شي. هیرم کیدای شي تر آخر عمر پورې دوی کې پاتې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي اعتیاد د حافظې د کمزوري لامل کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
صدا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر می ورځ ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شي د بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو ورډو کې د مونږه پوچ کړو اخونه د مونږه خراب پکړه
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. تاریخ د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا ځوان چې 15 کاله یې په ترکیه کې تیر کړي او هلته معتاد سوی وایي چې کمی نشه نه کولای اوس په مې په بهر کې ښه ژوند درلودی. تاریخ زیاتوي چې کله مې کورنۍ زما له احتیاط څخه خبره شوه، زه یې دلته راغوښتم او په دې روغتون کې یې بسترې کړم. دا چې تاریخ ولې نشو ته مخه کړې او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب میں ہم آتم پوری میرے ادامہ بس دستوں دو عمل پاتو پنجہ کال میں ترکیہ کی ترک میری بعد لاغی بس جکور میں خبر سے جو والا سڑے عمل کی راوی اختلف دلتا یو نہ میں را بند دوا اخڑنا بعد لاغی بے لاڑما ایران پور لاڑم نشو مشکلات نو وجہ بیر تران بے دل دبستر کرما چرس میں وان حل تو میں بوٹان کار کو چیز یو گٹا فابریک ہے کیوں پلا استاد میں مشین حل تم موٹم جوڑو حل تو ورتا کاوش ہوئی موس خو میں این د پینزل سو نیو د دول زر پوری میں کڑے پوچھ لکا دا غی جی پیسے اور سارا بیا جی گدر دا غی پیسے وچ پٹی دو رات لی من دا پیسے جی گولی نو ہم دے لا مر چ لزر نہ نیو لے ان تر ما پینزی زر دی زر پوری پینزی زر پوری کو تر علی گنی ما چ د کم وقت نہ شروع کڑے نو ز پزان پوی گما کلا ترازو تو دری گم نو زیا وکیل نو غٹ چھو ما زیات چھو نہیں ملا کنا نو دغه ستونزه نه دمه چې دلته مې پرېښی ده نه ځان ته دمه یو 150 کیلو زیات شوی یم. موضوع باندې مې همدغه بوی ده چې سوچ ډېر کوم. کورنۍ مې چې خبره شوه بعد 15 کلونه نو زه راوغوښتم په ډېر مشکلو سره پوه شي. بس نه تر دې پورې چې عمومي رپورټ شروع شو سفیر خپله راولېږل ما بس چې کور ته راغلم دوا یې راته وکړل یو 9 میاشتې بعد له هغې ایران ته بیا لاړم. اوس دا 2.5 میاشتې چې راغلی یم دلته اچولی یم نشے پیسے لکما دانہ میں اشتے دوا اوپر دری میں اشتے رو ہو گردی دوما لارا کولی بال لاغی بے ہی راند لارما لکما کم سو مشکل یا چا سارا مثلا غلام لادا شین میں نکل بس دونا لارا گلی چلو مانی شب بگیرا اما لگ با میرا اوڑو بس یا اوراد نیما بگیرا درخوا خاتی رہا ودا صبح تیم مونگ بدا یا دوان اخنا دا ردی بچی پا پادا بولا اما دخبل ملک نا نور ملک موری بس دا غمی جالی با خاتی رہا دا چنی ری بیا مې ورته زړه وشي خو بس خو اوس په خپلو هغه پوه شوي یو چې عمل ونه کړو او کار باید مخته یوسو. اوس به مې ژوند ښه و ځکه چې هلته موږ سره وو خلک به یا به 3 میاشتې اوسېد یا به 1 کال اوسېد لاړ به مخته موږ عمل ته اشارو لکه دا ځای چې موږ یا د پلار یا د نیکوي پوه شي موږ پکې اړول یو زه خو لکه له بې وسۍ له وجې هلته پاتې وم بیا په عمل رالم لکه سنازوان ملګري وو عمل دیکھنو چمل ہم شروع کو بس منگ بے دماغ کی سوچ نہ کہو نمونہ لگا تسل چا عمل بھی میرا دام دخبل ڈالے کسام نہ سرا تو کاکا میں ہو رہا سرا یوم ماما بھی ہو رہا سر شیر درکے کے پاس اس بہ میزبان خو منگ ماما وہی سرا جیتن سان کی تابی دلا تابی دو
ترنو آبری دن کو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخی ترا ورشید او په دې برخه کې بیا هم د خو په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې صدا شې د چی بشیر لخپلو انډیوالانو سره ناست وی چی په دې وخت کې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې وینا معلومی خواته بیایي. دا چې بشیر والی پولیس ونیو چیرې بیایي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ڈاکٹر صاحب مرون میں سے تکلیف لے رہی
فشار لوڑ شوائے دے
اسے فشار سنگا شو
اس میں کنٹرول کر خو کہ بیا دغه سے عملہ اور باندې راغلا نو مخنیوای به ډیر ګران کار وی دغه سے ناروغان اکثر وخت یا مری او یا فلج کیږي.
نو سنگا وکړه ڈاکٹر صاحب
دا خزه عصبی فشار لري باید ځان له خوشینه څخه وساتي کله غم جن شي نو فشار یې سم دلا سپورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب خوشینی خود چا په واک نه ده تا به څنګه ځان له خوشینه وساتي.
هر خوشینی یو علت لري ته ما ته دا وایي چې دا ولې خوشینی کیږي.
هی هی ډاکټر صاحب څه درته وایم زما او د دې تر زړه وینې ساسي زه هم په زړه زخمی یم خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کی مشکل مو څه دی
ڈاکٹر صاحب سو کالا کیگی چی خپل وطن را سخ پاتی دے او دل تا پیران کی مہاجر یو پا پردی وطن کی بسوک خوشحال وی.
تا خبر ساما دا تا خو یو هم مشکل دے بل خاص کو مشکل خو بنا لرائی.
خاص مشکل مدا دے چی 15 کالا کیگی زوان زوی مورک دے بیخی دی مرگ او جن درک نشتا مور بیچارگی شپا و رز ور پسی جاڑی.
بس بس پوشوم لام دی خاطر فشار لوار شوائی دے.
او لام دی خاطر فشار جگی گی ڈاکٹر صاحب
زوی خوب بو نشه نکولا.
یار په نشه ولا که خبرم ډاکټر صاحب دا پختنه مو څنګه وکړه.
دا پختنه مل دی خاطر وکړه چې د ایران پولیس افغان متادین نشي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ول دا سي نوي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولای وي.
یار زه خو نوم خبر چې پولیس افغان متادین په زور افغانستان ته استوي ستا خبره سمه ده، کیدی شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولې وي.
نو پنځه کاله خو ډیر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی، خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کیدی شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اکرمیه بیګم یې خوب لیده.
ښه دې لیدو بشیر لالا، څنګه خوب و؟
بیګم یې مور په خوب لیده.
ښه نو مور دې څه ویله؟
مور رانه مراوره وه، خبرې یې نه راسره کولې.
ولې مراوره وه؟ ازار کلي خو به دې نه وي.
بس نو څه درته ووایم؟
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه زورهوره.
نه زه چې نازې خوار و زار یم، دا ټول زما د مور ازار دی. ته دا چټلي وګوره، تو خدای، دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره، ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره. سم شفتالو ووایه زورهوره.
کیسه داسې ده چې زه پنځه کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر به له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور مور ده. نو
ښه خبره لنډه کا، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشي کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړې ولې؟
ولې مو زه ژاړم؟ پنځه کاله کېږي چې مور پلار خویندې او ورونه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم. نه پوهېږم چې څنګه به وي، څوک به مړه او څوک به ژوندي وي.
نو ایران خو څه اروپا نه ده، ولې بیرته نه ورځې؟
مندل نه شي وایي ته شاله ته مندوک منې. زه نه تک پیسې نه لرم، دا ټول نه دیکم لرلو پونډرو له لاسه. که زه پونډرې نه وای ولې به له کوره جلا کېدې؟
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. ازادي رادیو واوري او له نورو ګټورو خبرونو څخه خوند واخلي.
د زهرو کاروان.